بعدی رادیو آزادی را سالی محمد سالی میزبانی میکند. خوش آمدین سالی به استودیو.
دیر مننه استاد سخه سید سمی عباس و در آزادی رادیو آوریدون کتا از مال خواه سلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لوی څرنوالي ننګرهار ته یو هیئت لیږلی چې هلته د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. نن جمعه ده، د وژي اسمبلۍ 15 د سپتمبر میاشتې 16. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی. اسوشیټډ پرس خبری اژانس هم د هغو چارواکو په حواله چې دغه مذاکرې له نږدې څاري خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد بیرته قطر ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه، یعنې د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم، له افغانستانه شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم، د بین الافغاني خبرو پیل. او څلورم، هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخیز زوربند. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې دغه موافقه به د ولسمشر غني تر تایید وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نهایي سي. طالبانو د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړې. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلهوالو طالبانو ومانه، د یوه امریکایي پوځي او یوه رومانیایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شول. د میدان وردګ ولایت امنیه قمانداني وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلهوال طالبان وژل سوي. د میدان وردګ د امنیه قمانداني وایان حکمت الله دراني تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي.
د حسن په نامه یو د رسېقې قمانډانو هغه وژل شوی او همدارنګه ملاقایم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلهوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي.
د درانی پوینه ملا قیوم تازه د ملا امین الله لوجل کې دوه وروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل سوی وو. وسلهوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا کمپاینری سمیرا حمیدی وویل راپورونه ښیي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سرپرست عبدالسمد امیری د طالبانو لخوا لومړی برمته سوی او بیا وژل سوی. د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د امیری وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بېرحمانه وژنه یو جنګي جنایت دی، حتی سره له دې چې طالبان ادعا کوي د سولې لپاره هلې ځلې کوي، دوی په خورا بېرحمۍ د خلکو وژلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم پرون په غور کې د خپل سیمیز مشر پر وژل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د دې کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسلهوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د غور سرپرست رئیس عبدالسمد امیری هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان و. د نوموړي مړی له تښتول کېدو 2 ورځې وروسته پرون وموندل سو. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کاپ ته د غوراوي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه. د قطر لوبډلې چې د آسیا د فوټبال د اتلولۍ مقام لري د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې څلور او په دویم کې دوه ګولونه افغانستان ته ورکړل. افغان لوبغاړو هم د ګول وهلو څو چانسونه درلودل، خو د افغانستان د ټیم ګول کیپر وایس عزیزي سره له دې چې شپږ ګولونه یې وخوړل د ډیرو توپونو مخه ونیوله. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ شي. افغانستان، قطر، هند، بنګلادیش او عمان په ای ګروپ کې له یو بل سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان او بنګلادیش لومړنی ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه. د افغانستان د لوبډلې کیپټانۍ راشد خان کوي. د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل شوی، د ده په کیپټانۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې په چا افغانستان وګټله او غوړې وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسل کې چې پنځه لوبغاړي سوځېدلي وو 201 منډې وکړې. رحمت شاه سلیزه پوره کړه. اصغر ستانکزي هم 80 منډې وکړې او 9 سوځېدلې. له بلې خوا د افغانستان تکړه آل راونډر محمد نبی ویلي چې له روانې ټیسټ لوبې وروسته له ټیسټ مسابقو سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. بلخو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم د پاکستان د 19 کلنو لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د سریلانکا په کولمبو کې روانې دي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې د سیمې یوه ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کیږي چې سندرې وایي او د دوو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. دې پیښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړاوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر عطاولا د فرانسې خبري اژانس سفرونو ویل د یوې وژل سوې ښځې ورور عمر خان، سایر خان او د دوو وژل سوو ښځو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمري قید سزا ورکول سوې ده. محکمې 15 نورو کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ یې په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. دغه وزارت په یو بیان کې دغه راز ویلي دا اقدام یو قوي پیغام له ځان سره لري چې امریکا له فساد سره مبارزې ته کلکه ژمن ده او په رومانیا کې د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي.
اسیا زادی رادیو تا واجیست.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. هغه موضوع چې د ملي امنیت د رئیس د استعفا سبب سوه.
دې ته ورته هغه مې چې په خوا هم خوګیانې یو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي.
دا هم ورته چې په بلخ ولایت کې د ناامنۍ یو دوام خلک اندېښمن کړي دي. په بل راپور کې اوري چې په پکتیا کې دا سیمې همسته چې یوالې سه هم نه لري.
نو اوسه پورې مونږ یو انجونې یا هلک دوله سمپاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوجته شونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسی باندې لانه ده تبدیل شوی.
په اغزنی کې د افغاني د دودولو لپاره نظامی شورا د جدي اقدام خبر ورکړي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده.
په بهرنی موضوعاتو کې فرانسې له ایرانه غوښتنه وکړه داسې کار دې نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونې منړي کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیئت ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وي د چهارشنبې په شپه د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له عصمت څاروان
وروسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکوونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی ده چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په ار کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي. دې ته ورته غمې سي پخوا هم خوږیانی یو د پکتیا په زرمک او لوګر کې تکرار شوي دي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبې په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړې او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور رونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې پخوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
ومردل چې لوی ترنوالی وی ډیر ژر به یو هیئت ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. په بلخ ولایت کې له شپږو میاشتو راهیسې وسلوالې نشتې زیاتې سوې دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي چې اکثرا په بلخ کې د ناامنیو تر شا د سیمې استخبارات وسلول طالبان او نورې ډلې لاس لري. مجیب رحمان حبیب زئی او په دې اړه نور تفصیل.
لا کابو یوې میاشتې را په دې خوا د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې نامنه زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو حضور نسبت پخوا ته پکې په مراتبو زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې کابو 60% خاوره کې طالبان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. حال دا چې دا کچه شپږ میاشتې د مخه 40-50% ته رسیدله. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي چې د دغه ولایت په اته ولسوالیو کې طالب وسلوال پراخ حضور لري او دغه سیمو کې د افغان امنیتیز واکونو پر وړاندې جنگیږي. افضل حدید وایي چې لایوي خوا طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې د ښه امتیاز ترلاسه کولو لپاره ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو له بل لوري د سیمې استخباراتي کړۍ هم د شمازون په نامنیو کې دخیلې دي. هغه زیاته کړه د سیمې قدرتونه او د سیمې نیابتي جګړې سبب شوي چې په شمال ځون خاصتا په بلخ ولایت کې جګړې زور واخلي. او بل دلیل دا دی چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو څخه آسیب پذیره دی. له دغه ولایتونو څخه په بلخ ولایت وسلوال طالبان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي شورا مشر افضل حدید وایي دا چې بلخ د شمال ځون مرکزي ولایت دی او له استراتیژیک اړخه ډېر اساسي موقعیت لري، خو له نارام ولایتونو لکه سرپل، جوزجان، سمنګان او کندوز څخه وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د بلخ په سرحدي ولسوالیو حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي چارواکي هم په دغه ولایت کې زیاتیدونکو نام نه مني او وایي چې د سیاسي موضوعاتو په دلیل په بلخ کې نامني تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازدي رادیو ته وویل چې هم د هوس په چمتال شولګره چهاربولک دولت آباد او یو شمیر نور ولسوالیو کې د افغان پوځیانو لخوا د ترهګرو د لمنځوړلو په هدف ګډ عملیات پیل شوي دي. ښاغلي فرهاد وویل دغه عملیاتو کې چې د شاهین یو د شپنامه دي لیوی اونۍ را په دې خوا څلوېښت طالب استول وشل شوي، دېرش ټپیان دي او یولس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. فرهاد په بلخ کې د روانو نامنیو په اړه وویل تر همدغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بلخ ولایت په چهاربولک شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې د شاهین دوه سوه یو دېرش عملیات روان دي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. د نامنیو دلیل سیاسي موضوعات دي چې زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د سیمې د استخباراتي کړیو د مداخلي ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو او بین الافغاني خبرو کې د دولت ضد مخالفینو د برلاسه کېدو په دلیل هم په دغه ولایت کې نامنۍ زیاتې شوې دي. ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمې ګاونډي هیوادونه ترې ملاتړ کوي. دوی غواړي چې د ملي یووالي حکومت تضعیف کړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر او همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د برلاسه کېدو په دلیل به دغه نامنۍ دوام پیدا کړي. یوازې بلخ نه دی چې له کابو یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې بې سابقه جګړې تجربه کیږي. د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، کندوز او سرپل کې هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې د دواړو لورو ترڅنګ له ملکي وګړو هم قرباني اخلي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اولس دقیقې کیدونکې دي. د غزنی پوځي شورا وی نه پرېږدي چې نور په دې ولایت کې د افغاني پر ځای په پاکستانی کلدار راکړه ورکړه وسی. دغه شورا وی کله هر چا سره کلداري ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. د غزنی اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی محلی او نظامی ادارې په ولایت او د ولایت په ټولو ولسوالیو کې په عامه سوداګرۍ او د اجناسو د پیر او پلور پر وخت افغانۍ پر ځای د پاکستانی کلدارو پر چلولو بندیز لګولای دی. د پنځشنبې په ورځ په غزنی کې د نظامی شورا له لوري ازادي راډیو ته پر اړه جلسې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې له دې وروسته هیڅوک د سراپیو له دوکانونو څخه د باندې پاکستانی کلداري نسی چلولای. دوی وایي کله ولسوالیو څخه راتلونکو او یا هم په بازار کې له کومو کسانو سره کلداري ونیول سی نو قانوني چلند به ورسره کیږي. په دغه خبر پاڼه کې وخت نه دی شوډل سوی چې دغه کار بل کومي ورځی پایل او عملی کیږي. د غزنی شهر اوسیدونکو بیا د غزنی د نظامی شورا دغه کار ستایي. دیرش کلن رحمت الله مرجان خلوای دولت باید دغه کار عملی کړي ترڅو خلک له غیر قانوني غیر شرعي عمل څخه خلاص او په سوداګرۍ کې له ورځنی زیان څخه په امان سي.
ګټه به ټوله د افغانستان وي، ځکه اوس کلدار که تبادله کیږي له مثلا کلدار باندې شای خسل کیږي رکړه ورکړه کیږي، ګټه پاکستان ته ځي، افغانستان کې څه نه پاتې کیږي. نو بنا دولت ته پکار ده چې جدي ونیسي، نه دا چې نن اعلامیه ورکړه سبا یې همداسې پرېږدي.
دا چې شکایت کیږي چې سوداګر او هټیوال پرته د سراپوی له نرخ څخه د سودا پر وخت په خپل خوښه د کلدار او افغانیو تبادله کوي او مشتریانو ته زیان اړوي، نو 25 کلن کامران وایي که د پیر او پلور پر وخت د کلدارو پر ځای افغانۍ مروج سي نو خلک به له تاوانونو څخه خلاص او خپل ملي هویت ته به درناوی هم وسي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده. نو کله چې په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي، کلداره کار ته پوته ځي، کلداره بې ارزښته شي، دلته هغه اجناس چې په ښار کې خرڅېږي د هغو قیمتونه لوړ ځي. نو هغه کسان چې بېوزله دي هغه نشي کولی که هغه بېوزله وي که نه بېوزله، هر چاته تاوان دی باید په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړو.
دنیا عالمان هم په افغانستان کې د پاکستانیو کلدارو چلول په شرعي توګه حرام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو لسیزو څخه د غزنی تر څنګ په ډیری هغه ولایتونو کې پاکستانی کلداري چلیږي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د سیاسي چارو شنونکي بیا په افغانستان کې د کلدارو چلول یوه سیاسي لوبه بولي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په متبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خبرونو په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې ځان مشون کې حمله کې د یو امریکایي او یو رومانیایي عسکر سربیره لس تنه وژل شوي او تر څلوېښت ډېر ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه د دې موټر بم چاودنې په اړه لیکي، د کابل یوه ډېره خوندي سیمه د دې خونړي برید شاهده وه. ورسپانې د ولسمشر اشرف غني د انتخاباتي ټیم د مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې تر برید وروسته یې وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي، دا یوه توطیه او دسیسه ده. ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکي هارون میر خبرې هم راخیستې دي چې وایي د افغانستان ګڼ خلک اندېښمن دي چې شاید د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پراخ اوربند پلی نه شي. د شاغلی میر په وینا کې چرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې به د امریکا ماموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي. د کابل د پنجشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین رسپانې لیکي، د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حملې مسؤلیت منلی دی. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نقشې نه لیدل کیږي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی، خو ولسمشر اشرف غني د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دیفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لوی سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورسپانه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششترک کې ووژل شو، سش کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسید. وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډیر سرتیری لري، د کابل په وروستۍ حمله کې یو عسکر له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې د دوشنبې په شپه د کابل پر گرین ویلج کمپ د تراکتور بم په چاودنه کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. دیفنس پوسټ رسپانه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یو توافق ته ورسیږي، په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پېښې زیاتې شوې دي.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونه کړي چې د اټومي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیم غني کې دا چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان ناوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اټومي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدامات اټومي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اټومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د بهرنیو چارو وزیران به د اټومي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اټومي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمي انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمي پروګرام د څیړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمي موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
نن هم جمعه ده او ولایت په ولایت پروگرام د ماپښین پر 2 بجو تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدل سي. تاسو هم کولای سي چې په دې پروگرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي برخه واخلي، ټلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي. اوس په بنسن کې د سهار 8 بجې او 6:20 دقیقې کیدونکې دي.
ستاسو لا پیغامونو
باوجین د بچو ولایت بالمرغاو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما د رئیس جمهور صاحب او د برت وزیر څخه دا خواهش ده چې د بالمرغاو ښکلې اوبه د ترکمنستان ښار ته اولي او موږ ته دې د هغه په مقابل کې برق راکړي. موږ نظرې کابل ته درغلي، موږ د اشرف غني صاحب څخه دا هیله ده چې موږ ته ترکمنستان څخه برق د بالمرغاو ښکلې ولسوالۍ ته راوارد کړي. وسلام.
شمشیر جهان هم د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ شاه دا پیغام د ازادي راځو د زما چې د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ د چکمې مرستې راځي هغه مرستې ټول د زورواکو لاسو ته ولېږي. کوم یا ورته ولایت کې ناسي هغه جنې هغه کې پاوا کې او یا قادر تراس نه د زورواکي وکي کوم منډو ته چې هغه مرستې راشي منډې به جوړې ځانو تا او ډیمو د ډیم لپاره راشي برخ لپاره هغه ځان درې سلور کورو ته هغه ډیم جوړ کې برخ جوړ کې التا او غریبانو هم د شي پاتې هم د شي پټه ټول کلی پاتی د لوړپور چارواکو نه مداخله ده چې اول مرسته مرالي کې چې ته مرسته رالي کې نو تراخي ثاني پورې وساره شي. والسلام.
می محمد سلیم افغان کاروان له کابل چهار اسیا څخه د کابل ولایت د چهار اسیا بولسوالۍ قلعه جرنای کله کوڅه ډیره په بدناله ده او حکومت هیڅ غم نه خوري د کلی ملک هم کوم خاصه تابعیت نه کوي. هله د چیز مونږ غږ ازادي رادیو نشر کې ډیر بدر نه خوشاله شو ګران اور کتا چې مونږ ستنده تر چارواک پورې ورسوي.
زه شم ټول حد داوري د هلمند ولایت سمې اړیکې نیولې ده. وګور دا راکه چې په ولسوالۍ کې وځ دا سلام نو خدا و یو لاس ورځې مخکې کار کوي د ونې سوا وڅو به خیاغه کارم پرې سي دی د فعالیت د لګلې ده. تاسو ته مهل دا لري چې نو راواز ګلپور مقامات ورسو مننه د ازادي راځي تاسو. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې په پکتیا کې د سیمې همسته چې یو لیسه هم د هلکانو او نجونو لپاره نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دغه شیبه هم د وريدونکو ګڼ اسمسونه را روان دي. خپلواک صافی د لغمان ل لشنګ ولسوالۍ څخه په خپل اسمس کې لیکلي، لوی څرنولي باید په ننګرهار کې سوي پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي ځکه چې یو بیګنا کورنۍ د غم پر ټغر کښېنوله. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرې کول د وخت تیرول دي ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی دی او د ده په خبره چې افغانان وژني. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي، له خلیلزاد څخه هیله کوو چې نور د افغانانو د انتظار شېبې را لنډې کړي ځکه چې افغانان د سولې هوکړې ته په تمه دي. دا تل په نامه اوریدونکي له زابل څخه لیکلي، له طالبانو سره سوله کول کوم معنا نه لري. عبدالواحد مدخق له لوګر نه لیکي، فکر نه کوم چې سوله دی دا سجر راسي ځکه یو طرف هم د شنیت د ښکار کولو لپاره کوم کار نه دی کړی. سمیع الله افغان له دانګام څخه لیکلي، د افغان ځواکونو څخه هیله کوم چې په پلوخمري ښار کې وسله ول وځپړي
او روانه جګړه چې هلت روانه ده پای ته ورسوي. حمیده اتل له غزنی لیکي، افغانی زموږ ملي هویت دی، هر څوک باید په ورځنیو چارو کې افغانی و کاروي. او سمی الله افغان له دانګام څخه په بل اس ایم اس کې لیکلي، موږ ټول د افغان قوو ملاتړ کوو. تاسی ازادی رادیو تا غواری است. دا هم دی خبرونی دا مهمو خبرونو لندیز. دا پنسان دا سولو لپر دا امریکا دا بحرونی چار وزارت زنگری استا زی زلمه خلیلزاد لی طالبانو سر دا نور مذاکرو لپر قطر تستون سویده. دا میدان وردگ ولایت امنیه قماندانی وی چی دا دی ولایت پنرخ ولسوالی که دا امنیتیز وکنو پا پوزی عملیاتو که دو ویشت وصلوال طالبان وجل سویده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنگي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیر شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږ ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخواني بندي مشر لیپیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلای سي چې ادرس دی ازادي راډیو دات کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د شو زو خاص پروګرام نیمنړي او کورونی پروګرام کور کړی. خو اوس ورځو پکتیا ته. د پکتیا د مرکز اړوند د باغ کې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو اتلو کلونو کې تر اوسه په دې سیمه کې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري. او د دې په خبره دغه علت دی چې دوی تر اوسه دولسم پاس نه لري. احسان آریان د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړې او پر دې موضوع یې دغه راپور جوړ کړی دی.
پکتیا ولایت د افغانستان له جنوب ختیځو ولایتونو یو دی چې د پوهنې په برخه کې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. او په ډېرو ولسوالیو کې تر اوسه د دولسم ټولګۍ څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي. دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بغیکې په نوم داسې سیمه هم شته چې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري او تر اوسه یې له دولسم ټولګیو فارغین نه دي ورکړي. د بغیکې د ځوانانو شورا لومړي مرستیال سیدالله عدالت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا شپاړس ولس کاله کېږي چې په باغیکه کې مکتب جوړ شوی ده. له اوسه پورې موږ یو نجونې یا هلک دولسم پاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتبو متوجته ښوونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسې باندې لا نه ده تبدیل شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکی هم ورته نظر لري او یا د ستونزه تاییدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه معروف افغان یم. باغیکه ښوونځی تیر و څوارلس او پنځلس کلونو کې افتتاح شوی ده، تر اوسه پورې لیسه شوې نه ده. نو معنا ده چې هلته هیڅ کوم نجلۍ له دولسم ټولګي نه ده فارغه شوې تر اوسه پورې.
خو د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې پړه تر ډیره پر خلکو ور واچوله چې ولې تر اوسه یې د ستونزه له دوی سره نه ده شریکه کړې. نوموړي وویل چې د یادې ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
ولې ډیره بېغوري به په دې کې بیا هم دی ولسم وي دغه ستونزې په وخت د ریاست سره شریکې نه کړي. نو موږ څه خبرې کوو؟ ولې که بیا معیار پوره کړی وي په هر وخت
خو په پکتیا کې د سیمې اوسیدونکي د پوهنې په برخه کې د ګڼ شمېر ستونزو یادونه کوي. له بلې خوا د دې ولایت د پوهنې رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پوهنې په برخه کې ډېری ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکه
چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمې نړۍ خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د جنسیتي تبعیض پر ضد ډیر کار وشو، خو لا هم جون یو خزی لا جنسیتی تبعیض سره مخ کیږي. ولی ځینې کسان جونو ته د شرم په سترګه ګوري او محدودیتونه پرې وضع کوي. دغه کار څه پایلې درلودی شي؟ قانون د ارواپوهنې علم او شریعت په اړه څه وایي؟
باید کوشش وکوي چې فامیل ته قناعت ورکړي چې
د اساسي قانون په 28مه ماده کې په مشخصه توګه دا
اړوند ادارې هم په دې برخه کې یعنی مسؤل دي. هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار کوي
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې در واپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشئ.
په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض ختمولو لپاره ډېرې هلې ځلې شوي، خو بیا هم داسې کورنۍ ډېرې دي چې لا هم په کور کې د لوڼو زیږېدو ته د ننګ، آر او شرم په سترګه ګوري. مور د نجلۍ په زیږېدو ملامته ګڼي او ناسم چلند ورسره کوي. ځینې بیا په دې باور دي چې نجلۍ یا د کور ده یا د ګور، نو ځکه له هغې د نظر څرګندولو او آزاد فکر کولو حق اخلي. محدودیتونه پرې وضعه او د عمر تر پایه له پیغورونو سره مخ وي، آن تر دې چې ځینې پلرونه لوڼې د اوږو بار ګڼي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې شته دودونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ لوړ غږ، خندا، خوخی، د هغې لومړی ځل میاشتنی عادت، د ژوند ملګری انتخاب او داسې نور مسایل تابو ګڼل کیږي او پر وړاندې یې ګڼ محدودیتونه وضع شي. شګوفه د هغې 20 کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې له ماشومتوبه یې د دې لپاره ستونزې، محدودیتونه او پیغورونه زغملي چې نجلۍ پیدا شوي. دا وایي کله چې په کور کې په لوړ غږ خبرې هم وکړي، نو د کورنۍ لخوا له ناسم چلند سره مخ کیږي او ورته ویل کیږي چې نجلۍ ده او غلې دي کینی. شګوفه وایي له کلونو راهیسې له زړه تنګوالي او روحي فشار سره مخ ده او ډېره هڅه کوي چې له ټولنې لیرې په پټه وژاړي.
وینه وایي چې دا چیرته مځئ، واده ته مځئ، خوند مسکو مه کوئ، چیرته خبرې مه کوئ، فقط په کور کې کینو، خدمات وکړو، مزدوري وکړو، لات ویل دي، بل دي، ټکول دي. موږ هر شی څه کوو وایي هغه دا شرم دي. ښوونځي ته موږ نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، شرم ده دا ښوونځي ته مه ځئ. کله کله چې د موږ په کور کې څه څه ډېره په ما باندې څه شی سي خپم کانه راسي خپه سمه، بیا زوړمه زوړم ډېر زوړمه ډېر زوړمه خپه یمه، زړه مې خپه یي، یو نیم وخت مې ډېر زړه راځي چې زه چېرته لاړ شم. موږ لاړ شو چېرته؟
ستاره بیا وایي د کورنۍ مشران یې تل ورسره داسې رفتار کوي چې ګواکې دا یې د کوچنیو ورونو په مقابل کې هیڅ هم نه ده. د ستاری په خبره کله چې ورسره ناسم چلند کیږي، آن له خپله جنسه هم کرکه وکړي او په دې هیله شي چې کاشکې نجلۍ نه وای پیدا.
موږ ځان بیخي کوچنی موجوده حس کوو او هیڅکله مثلا موږ په هغه کې کله چې زموږ واس هم کیږي او یو مقام ته رسیږو هم موږ جرات نه کوو ته هغه سې خبر وکړو یا هغه وکړو. دې له خاطره چې موږ ته له حوال نه ویل سوي ته تاسو داسې خبرې مه کوئ، تاسو دې مقام ته، تاسو جلۍ یاسئ، تاسو ته شرم او هغه ته داسې خبرې. په زیاتره وخت یا کله چې زه ځان سره تنها کینم دا فکر کوم مای کاش زه به هلک وای. د دې له خاطره کله چې دغه د هغوی دغه مسؤلیتونه یا د هغوی دغه کارونه چې هغوی کې یو هغوی ته احترام قائل کیږي، زه د فکر کوم کاش کې هم زه هم هلک وای چې هم دې مقام ته هم دغه